امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمون اوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه آشنایم نن د پنجشنبه ورځ د وریه حمل د میاشتې درېیمه د مارچ له درویشتمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
په هلمند کې نظامي مقامات وایي د نظامي شورا د پریکړې له مخې یې د سنګین د ولسوالۍ مرکز یو بلې سیمې ته انتقال کړی. عراقي ځواکونو په موصل کې د داعش په مرکزونو خپل هوایي بمباری ته زور ورکړی او داعش ویلی دی چې د لندن پرونی برید دوی کړی.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. په هلمند کې نظامي مقامات وایي چې د ولایت د نظامي شورا د پریکړې له مخې د عامو خلکو د ژوند عادي کولو لپاره د سنګین ولسوالۍ له مرکز نه خپل پوځونه یو بل مرکز ته انتقال کړي. نیشنل انټرست خبرونې د افغانستان په اړه په نورو مسایلو د تبصرې سربیره دا پوښتنه هم کړې چې ولې امریکایان په افغانستان کې جګړه نشي ګټلی. د دې پوښتنې ځواب په مرکه کې اوري. او په کندوز کې د یوې امنیتي پوستې نه تنه محلي پولیس هغه وخت وسلوالو طالبانو وژل چې پیرهدار ملګري وسلوالو ته پوستې ته د داخلېدو لار ورکړه. دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس درته شوق الله رحیم زوی د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د هلمند په ولایت کې نظامي مقامات وایي د ولایت د نظامي شورا د پریکړې له مخې د عامو خلکو د ژوند د عادي کولو لپاره د سنګین د ولسوالۍ مرکز له یوې بلې سیمې ته انتقال کړی دی. په هلمند کې د 215 میوند قلوردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکې کې ولیدي چې د جګړو له کبله د ولسوالۍ په بازار کې کاروبار په ټپه درېدلی و او د سیمې ټولو اوسیدونکي نورو سیمو ته کوچېدلي وه. بل پلوی طالبانو په بیان کې ولیدي چې د سنگین د ولسوالۍ نه د افغان ځواکونو له وتلو وروسته د غزواکونو د ولسوالۍ په اداري تاسیساتو بمباري کړې ده او ټول تاسیسات یې ړنګ کړي دي. د طالبانو یو ویان قاری محمد یوسف احمدی مطبوعاتو ته په یو بیان کې ادعا کړې ده چې په بمباري کې ډېر مهمات او پوځي وسایط ویجاړ شوي نه دي او د دغه ډلې وسلوالو لاسته ورغلي دي. په افغانستان کې نوې خونیس کال په داس حال کې پیل شوی چې د ماشومان د ملاتړ ادارې په دغه هیواد کې له خونځي څخه د سلګونو زرو ماشومان په بهر پاتې کېدو ژوره اندېښنه خوده ده. په د کابل په امانی لیسا کې نن له ژمنۍ رخصتۍ وروسته نوې خونیس کال په یو لوی غونډه کې چې په لوړ پوړ حکومتي چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه پیل شو. وروسته تر هغه چې په دې اړه راپورونه خپاره شول چې ګوندیا پاکستان هڅه کوي طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره وهڅوي، په افغانستان کې چارواکي وایي دغه غونډه د دولتونو په کچه ده او طالبانو ته به پکې بلنه ورنه کړل شي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ازادۍ راډیو ته وویل چې روسیا او افغانستان په دغه غونډه کې د یو شمېر نورو هیوادونو په حضور کې د افغانستان د سولې او د ترګري پر وړاندې د مبارزې پر موضوع بحث کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پر وړاندې د نړیوال ائتلاف د دوه ورځني کانفرنس په لومړۍ ورځ په زغر د اعلان وکړ چې د اسلامي دولت د ډلې د لمنځوړل د ډونالډ ټرمپ د ادارې په لومړیتوبونو کې راځي، خو له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې د عراق او سوریې نه د دې ډلې د جنګیالیو د وتلو نه وروسته دي د ثبات د رامنځته کولو له هڅو سره مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیرانو او د نړۍ نورو مشرانو د دې لپاره واشنگټن ته راغلي دي چې د دغه ترګري ډلې د ماتې ورکولو پر لارو چارو خبرې وکړي. همداراز هغوی د لومړي ځل لپاره د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن خبرې اوري چې د داعش په وړاندې جګړه کې د ټرمپ د ادارې ستراتیژي بیانوي. په دې حق له راپور په همدې خبرونه کې لږ وروسته اوري. عراقي ځواکونو د موصل په ښار کې د داعش په مرکزونو خپل هوایي بمباری ته زور ورکړی. د عراق د دفاع وزارت نن یو ویډیو خپره کړه ده چې د داعش په نظامي موټرو هوایي بمبارد کیږي. د عراق حکومتي ځواکونه د کردانو د پیشمرګه په نامه نظامیانو سره یو ځای د 2014 کال راهیسې د موصل ښار د نیولو لپاره د داعش د سخت دریځو وسلوالو په مقابل کې جنگیږي او امریکا ورسره په هوایی امکاناتو او نظامی مشورو کې همکاري کوي. د برتانیا د دفاع وزیر مایکل فالون ویلی دی چې د امنیتي مقاماتو په وینا د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند مشران کوښښ کوي د هغې ملي صحي بیمې د فسخ کولو لپاره رایې ترلاسه کړي چې پخوانی جمهور رئیس براک اوباما د خپلې دورې یوه قانوني لاسته راوړنه ګڼله. د دې ارزانه صحي بیمې په قانوني ماده چې د اوباما بیمې په نامه یادیږي نن د امریکا په کانګرس کې رایګیري کیږي، سره له دې چې د کانګرس په دواړو مجلسونو کې جمهوري غوښتونکي اکثریت دي. خو د داسې یو قانون تصویبېدل ځکه د حقیقت نه لرې ښکاري چې یو شمېر مطرح محافظه کاران یې مخالفت کوي او وایي په دې کار کوم لوی بدلون نه رامنځته کیږي، او د ګوند منځلارې غړي په دې اندېښمن دي چې وایي کېدای شي د دې بیمې په فسخه کېدو سره ډېر امریکایان صحي بیمه د لاسه ورکړي. او وروستی خبر دا چې داعش ویلی دی د لندن پرونی حمله دوی کړې ده. د برتانی پولیس د لندن د چهارشنبه د ورځې د حملې په ارتباط په لندن او برمنګم ښارونو کې څو اپارتمانونه تلاشي کړي دي او اته تورن کسان یې نیولي دي. د برتانیا صدر اعظم تیریزا می د هغه هیواد پارلمان ته وویل چې د دغه پیښې عامل په برتانیا کې زیږیدلی یو مسلمان شخص و چې د افراطي افکارو په وجه د برتانیې د استخباراتي ادارو تر څارنې لاندې و. د چهارشنبه په ورځ یو شخص خپل موټر د لندن د ویسټ منسټر د پله په ساحه کې پر پلو کسانو وروخېژاوه، دوه تنه یې ووژل او څه د پاسه دېرش نور یې ټپیان کړل. بیا همدغه حمله کوونکي د برتانیا پارلمان ته نږدې پر یو پولیس په چاقو حمله وکړله، خو بل پولیس دغه شخص په ډزو وویشته. ټپي شوی پولیس وروسته د ټپونو په وجه مړ شو. د برتانیا پارلمان د پنجشنبه په ورځ د یو پولیس او دوه ملکي وګړو په درناوي یوه دقیقه چوپتیا غوره کړله چې په حمله کې وژل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د روانې خبرونې لومړی رپورټ. په هلمند کې نظامی مقامات وی چې د ولایت د نظامی شورا د پریکړې لمخې د عامو خلکو د ژوند د عادي کولو لپاره د سنگین ولسوالۍ له مرکز نه خپل پوځونه یو بل مرکز ته انتقال کړي. په هلمند کې د 215 میوان قولي اردو قمندان توران جنرال ولی محمد احمدی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د جګړو له کبله د ولسوالۍ په بازار کې کاروبار په ټپه درېدلی وو او د سیمې ټول اوسیدونکي نورو سیمو ته کوچېدلي وو. جنرال احمدی زیاته کړه چې له ډېرې مودې راهیسې په ولسوالۍ کې محلي حکومتداري نه وه فعاله او د یو نظامي مرکز بڼه یې نیولې وه. زموږ همکار عزیز الله پوپل د 215 میوند قولي اردو له قمندان سره په دې اړه مرکه کړې.
جنرال صاحب احمدزی، هلمند د سنگین ولسوالۍ له مرکزي نقاط څخه نظامي قطعات وتلي دي، اصلي وضعیت له څه قرار دی؟ د دولت مخالفینو د دې ولسوالۍ د نیول کېدو ادعا کړې ده، نو وروستی وضعیت د دې ولسوالۍ څنګه دی؟
زموږ قطعاتو نظر په فیصلې د نظامي شورا د ولایت او د ټول نظامي چارواکو موږ خلکو د خواهش په اساس باندې د بازار سیمه تغیر وکړي. د بازار په استقامت کې، د شکرشلی په استقامت کې زموږ ټول قطعات هلته پراته دي. دا د دښمن یو ډېر لوی پروپاګند دی چې اس یو شی وویني او مطبوعات ته ظاهر کړي خپل فعالیتونه وښيي. هیڅ نوه بدلون هلته بل نشته، صرف دغه کمربند د تقوی لپاره موږ په سلګونو قوتونو د بازار وشاته تابع کړي دي. او ډېر ژر به تاسې وګورئ دا هغه ځانګړي پلان د عمله چې ما ترتیب کړی دی، تاسې به ډېر ژر په سنگین ولسوالۍ کې د نورو زیاتو قطعاتو د شتون په سترګو به وویني.
دغه فعلي قطعات چې تاسو وایاست هغه تغییر د موقعیت مو ورته ورکړی دی، دغه قطعات مخکې چیرې وه او اوس په کومه ساحه کې دقیق ځای پر ځای شوي دي؟
صرف د خلکو د ښه امنیت د تامین په خاطر چې خلک آزاد بازار ته راشي، خلک خپلو کورو ته راشي او زموږ د جنګ د وجې څخه ملکي تلفات ته زیان ونه رسېږي، موږ خپل قطعات د بازار و شاته په یو امنیتي کمربند کې د شکرشلی په سیمه کې تابع کړي دي. اوس موږ سنگین ولسوالۍ ته هیڅ نوه ستونزه نه لرو، موږ هر وخت کولای شو چې په آزادانه ډول باندې سنگین ولسوالۍ ته رسیدګي
وکړو. اوس فعلا د ولسوال دفتر امنیه قومنداني هغه د ولسوالۍ تاسیسات چې دي فعلا د دې کنټرول چا په واک کې دي؟
موږ د خلکو ستونزې مد نظر ونیولې، هلته رفت آمد نه کېدی، هلته دولتداري نه وه، هلته کوم سیستم نه و، صرف یو جنګي ډګر و، دغه محل ته یو جنګي ډګر باندې بدل شوی و. د دې لپاره چې موږ بیا منظم تاسیسات ایجاد کړو، د تاسو لپاره موږ د بازار وشاهده او د چکشهید په استقامت کې د سنگین د ورسوالي یو مستقیم خط جوړ کړی دی چې موږ د 215 میوان کول اردو دوام لیوا د پیلانه په سنگین ورسوالي کې مجهز ډول باندې ځای په ځای د خپل فعالیت